کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې موز فرید سیال قربنیم. د افغانستان او نړۍ روستي حالاتونه خبرونه راپورونه درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روستیو عملیاتو په نتیجه کې تر څلوېښت ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نورې ژوندې نیولې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیات وبلل چې په خبره یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ویانت علی نظری د فرانس پریس خبری اژانس ته د دې جبهې غړو ته دا وختو دومره زیانونه پړه د طالبانو ادعاوی رد کړي او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظری په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې یو څو محدود غړي وژل شوي دي او یو کم شمېر نوري نیول شوي دي. دا طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروستۍ یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 2015 نور ژوبل شوي دي. سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او توپانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې طبي پیښو زرګونه جریبه کرنیز ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې ده او د غرازی ګڼه کورونه وران کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې د پیښو له زیانمن شو سره مرستې کړي، خو زیانمن شوي وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم دي ډېرې کمې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان له لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږه 940 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له کلونو راهیسې د لانجمن ناګورنور قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې پر دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګل شوي دي. په عین حال کې روسیه ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند رامنځته کړی دی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبر ځواکونه له دغه اوربند څخه سرغړونه کوي او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د اوکراین پوځ د هیواد په شمال ختیځ کې په سلګونه ښارونه او ښارګوټي روسي ځواکونو د کنټرول ایستلي او د آزادو شوو سیمو د ثبات چارې روانې دي. زلنسکي تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د بیرته نیول شو پر څه باندې 40,000 کیلومتره مربع سیمې کنټرول ټینګ کړی دی او په کې د ثبات د ټینګښت هڅې روانې دي. اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې د سپتمبر له شپږمې راهیسې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼمیشتو څه باندې 300 سیمو د نیولو ادعا کړې ده. او د بهرني اسعارو په وړاندې د پاکستاني اروپایو ارزښت یو وار بیا ولوېد. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اسعارو د کاروباریانو په وینا پرون سه شنبه پاکستاني بانکونو کې یو ډالر په 202 روپۍ خو په آزادو بازارونو کې په 240 روپۍ تبادله شوی و. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. تکل شوې دا سبا پنځ شنبه اوس پاکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځې سرمشریزه پیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنېدو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع جزئیات درته په راپور او مرکه کې لرو. پکتیکا کې مشت وزیرستاني تور پورې کوي چې په پوله ساتونکي پاکستان ته د وختو مخه نیسي.
دلته مې نن بانګیرډ په ګډمند لاسم اشپاده چې وي سوري واړي کې وړګر سره دي، زنانر سره دي، نه مو کیس پرش دي، نه مې په ګولم خون ګډمند پرش دي.
اورزګان کې مرګونی ناروغي په زرګونه چرګان مړه کړې دي.
نو یو دم مرزي او تراله ول پلا لږ مرزي و چې هغه بیا موږ دوا ورتراله د سکخخې کوي.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. ټاکل شوې سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریز پیل شي. په دې نسه کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به یې هر کال په هر سرمشریز کې ولسمشر یا په حضوري او یا په هم آنلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ګوندیانو ته اړتیا لري او دای یو اخلاقي مکلفیت بلل دی. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
ټاکل شوی سبا پنځشنبه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکي غړي به پکې ګډونوال وي، خو ساکل پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد ټاکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي او چین د مخالفت له امله د طالبانو په دیارلس مشرانو د سفرونو بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند شوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول دیارلس طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د دیارلس تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مذاکراتو لپاره لدین وملاړ معاف شوي و. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې کوربتوب کوي، د یادې ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللی دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تېره اونۍ دغه هندۍ رسنۍ خپره کړې، دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید منځنۍ او سویلي اسیا د نخلولو لپاره د نوې سولې ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنیو د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبري وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2011 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وروسته له هم د افغان ښځو وضعیت ناوړه دی. موناپول د خبره په داسې حال کې وکړه چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانان د بشري حقوقو په داسې یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه د ښځو او نجونو د حقوقو د سره کړهونی، د مخالفانو او منتقدانو زپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. اسمت سروان په دې موضوع د خزو د حقونو لیوي فعال شایسته صفای سره مرکه کړي او نمرې ورته ویل دي چې طالبان وايي خزو ته امنیت راوسدي. ستاسو دغه نظر په دې اړه باندې څه دی؟
دا استاذ مونا چې کومه خبره کړې ده، دا خو یو اخکاره خبره ده. د افغانان خزو وضعیت ډیر خراب ده او رس په ورځ بد بدتر کیږي. وس موږ ګورو وضعیت ډیر خراب شوی ده او تاسو په سوشل میډیا او نو نړیوال ټول ګورئ چې په سوشل میډیا په هر ځای چې د خزو وضعیت څونه او پاته ده او دوی کول نسی حتی سمه د راحت ساو باسي په خپل کور کې باندې د دې خطر کې خزو وخت وظیفت تلل او انجونو خوندی تلل اوس ټول په کور کې قرار نه ځي، هیڅ شی کار کولای نه سي، ځکه که دوی غواړي چې خبرې وکړي، که دوی غواړي چې خپل دنده تولر سي، خو دوی نه پریدي. نو زما په نظر دا خو یو ښکار خبره ده ټول نړیوال ته.
په جنیوا کې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه او هغې ته د یو شمېر افغان البته مخکښو ښځو وربلل، په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له شکېدو سره او د طالبانو د دریس په بدلیدو کې ستاسو په نظر څه اثر لرلی شي؟
لري 40% زما په نظر شاید به 40%، مګر دونه ډیر اغیز نه لري. که دونه ډیر اغیز درلوده نو باید موږ اوس یو نتیجه درلوده، یا انجونو ښوونځي ته تلل او یا ښځو خپل لنده ته، مګر هیڅ یو هغه نسته. یوازې امنیت، امنیت موږ چې وکړو اخرو هغې کالي واخلو چې شی وکړو امنیت سره، یوازې امنیت بند او دا څونه قیمتي سوی ده. هیڅوک خپل د خوراکه شیان اخیستلی نسي. دوی نه غواړي ښځو په جامعه کې کار وکړي، ښځو په صحنه کې واوسي. اکه لږ مونږ په سوشل میډیا کې ګورو که دوی ظاهر سوی ده د نجونو، دا هم څونه بندیز دوی باندې ده، ماکس بندوي او وایي جاب وکړي، دا او داسې نور خبرې. مونږ په یو امنیت باندې چې کولی نسو. که د ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي؟ که ښځه امنیت لري نو ولې نجونه نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي؟ او دا نه، هماغه وخت چې په ناروې کې غونډه نیول سوی وو، دوی ویلي وو چې مونږ مکتب ښوونځي خلاصو، تر اوسه مکتب خلاص کړی نه ده. ټول نجونو بیچاره په ډیره بده وضعیت کې دوی ژوند کوي، دوی ته بیخي تکلیفونه پیدا سوی ده، ځکه دوی نه غواړي چې ښځو صحنه ته راسي. ځکه طالبان هماغه طالبان دي او پخواني طالبان دي. دوی ادریس زما په نظر هیڅ وخت نه تغییر کوي او دوی په خپل خبره باندې همداسې ولاړ ده.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د وروستیو اندېښنو په اړه یې زموږ همکار عصمت سروان سره خبرې کړې وې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکي ځواکونه یې پاکستان ته د اوښتو مخنیوی کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د پولې هغه غاړې ته یې نیمایي کورنۍ په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسیږي، خو پر پاک افغان پولو غلام خان لاري او انګور اډې ورڅخه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي دوی د پاکستانیانو اړوند چارواکو سره په بیا بیا په دې لړ کې تماس نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پوله ساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګورډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي، خو حتی د دوی ناروغان نه پریښودل کیږي. وزیرستاني کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیر اډې په ګډمند لسم اشپاده چې وي سوري وړي کې وړکې سره دي، زنانر سره دي، نه مو کیس پرش دی، نه مې په ګولم خون ګډ باندې پرش دی. چې د خدای د پاره مشته داسه طریقه جوړه کړو، د لیار درته جوړه کړو. نن ملا سم اشپاده وړي کې وړکې سره دي، زنانر سره دي، هیڅ سره طرف د مش طریقه نشته.
په برمل کې یو بل مشت وزیرستاني کډوال ضرورت خان وایي د دوی نیمه کورنۍ په وزیرستان او نیمه کورنۍ په برمل کې اوسیږي، خو نه دوی ورتللی شي او نه هغوی ته د ورتګ اجازه ورکوي.
نیمه کاډه مې ورکی ځه په شمالي وزیرستان کې وي سوره دو، نیم دلته وي سوري، نه آر پرش دي نه مور پرش دي. خاص کر د پکتیکا والی نه مې دا ویلا دو چې د خدای د پاره د لیار د مش د خلوصا کو، د انګیره د ګرد د ایر د خلوص کو، او یاد د ګولم خون ګډ رته خلوص کو. ډېر تکلیف دار ته مشته، نه څه شي دای کانه جوړی شي، آسمانی نر ته بند کړی دی، ډېر مشکلات مشته.
د سیف الله قوم د کبلخیل اوسیدونکو نصر الله د طالبانو له حکومت او په هغه لوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غواړي چې قبایل ته د انګور اډې یا غلام خان لار خلاص کړي.
مر د افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه میر د غشتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا ډی یا د ګولمخون کیمای وال یار میش سره د خلوصا کوج د خل د مشکلات نه باشي، میش په د خطول یار سی او ډیر خل په دال یار کې مړه هه شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختل، په تاګ اورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي.
نو مې ګول امیر خان دای کوم سای پالای کو بلخیلیا چې کیما دو دنده غا طریقه کا وشو چې د پرشن شریشه د شمالي وزیرستان پاکستان والا دا وته کولا چې جمی جی باندې کړی ون مړه ګوډ شي په خاطر به تل یاره کې مړه کړی اس طریقه نشته به مورون رشه دې ډر سره به ذات اش ډر سره بل یاره شي
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وای دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولې او هڅه داده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تګ را تګ کې اسانتیاوي برابر شي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وای
د پکتیکا ولایت انګور دې د گیټ پر ته دغه د خلکو کنيستون زده او دغه د سرحدونو خلک ته د الته دوشتي ویلر دی د لیلری مکه د گیټ مسلمان د گیټ مسلمان وروړه شریک کړي ده د عبارت شهر مو کوشش کوو او د کوشش مو روان کړي ده چې د خلکو ته زمينه برابر کوو واسانتیا جوړ شي
دی ادوانی ورده د پکتیکا د انګور اړې پشان د خوست په غلام خان او د پکتیا د پټان ولسوالۍ پر لار هم وزیرستاني کډوال او نور مسافر لوار تستوند سره مخامخ دي او تل سنوی سره په خبرو کې په تاګه ولاته کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې دي
اوس به د پکتیکا نه د هیواد ختیز نورستان ته لاړ شو په نورستان کې په څه باندې څلور زره بې ځایه شو او بې وسه کورنیو باندې د نقدي مرستو لړۍ پیل شوه هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر د یو ان ایچ سی آر لخوا ورکول کیږي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واره
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR لخوا د مرستو د ویش د پیل په مراسمو کې وویل د ولایت او مرکزی حکومت مسولین هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو مرستې جلب او د نورستان په سیر لری پرتو او محروم خلکو ته ورسوي
مؤسسات او یا کوم همکار خلک دي او د سخت شرایطو کې سخت وخت کې او کندو سره روندو سره یتیمانانو سره غریبانو سره مهاجرینو سره بې وزلو خلکو سره کومکونه کوي
مرسته خستون کې وای کوم مرسته چې ورسره وشوه پری خوختي خو سیلابونو او بارانونو ورته ډیر زیات زیانونه رسوبلي چې راتلونکي ژمی به ډیر سخت وي نو مرستندوی ادارو ته پکار دي چې له ژمی وړاندې د بې وسو او ځپل شوو کورنیو لاسنیوی وکړي محمد افضل او عبدالمتین
مؤسسات او یا کوم همکار خلک دي او د سخت شرایطو کې سخت وخت کې او کندو سره روندو سره یتیمانانو سره غریبانو سره مهاجرینو سره بې وزلو خلکو سره کومکونه کوي هم امارت نه هم د مؤسساتونو مننه
انیشیار او د ولایت رهبرای نه مونږ ډیر منوځین کې چې دلته موسسې جذبای او مونږ سره کومکونه کوي د سختو حالاتو کې 215 ډالر مونږ سره کومک وکړو
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا په داسې حال کې له څلورو زرو زیاتو کورنۍ سره د نغدو مرستو لړۍ پیل کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون زلزلو بې وخته واورو او سیلابونو پر زرګونو کورنۍ ځپلي او د ژمي له رارسېدو وړاندې عاجلو مرستو ته اړتیا لري
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس په هم یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو د نړۍ مشرانو د ارمنستان او ازربایجان د شخړې د بیړنې پای ته رسونی غوښتنه کړې ده د غوښتنه داسې مهال کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ د 2000 کال د اوربند له تړون وروسته جګړه کې سل سرتیري وژل شوي وو دا اوسلوالي شخړې د لنجمنې سیمې نګورونو قرباخ پر سر شوې دي په استډیو کې را سره اسد الله لودین دی د دې موضوع تفصیل وړاندې کړی
مننه فرید جانی د آذربایجان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې ورسته یو شخړو کې 50 سرتیری وژل شوی بلورته ارمنستان هم لخپل اړخه د لکتر لګه نه تل وختو سرتیرو د لاس ور کول خبره کړی ده د خبرونو متحده ایالاتونه روسیا او ملګری ملتونه د ته اړ کړل چې لدواړو لوریو په بیړنۍ توګه د جګړې د درېدل غوښتنه وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش لدواړو لوریو غوښتي چې له بشپړ ازغام کار واخلي او هر نه هله موضوع د خبرو لارې هوار کړي د ګوتریش په حواله د خبره د هغه ویان سټیفن دوجاریک پرون د سپتمبر په 14 وکړه د نړیوالو لدې ټینګار سره سره بیا نن د ارمنستان دفاع وزارت آذربایجان تورن کړ چې بیا یې دازې پیل کړي خو آذربایجان بیا مقابل لوری د اوربان په سرغړونو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بلینکن ویان نت پرایس ویلي واشنگتن به دواړه لوري سملاسي اوربان او د سولې هوکړې ته وهڅوي. بل ورته د امریکا یو سابقه دار ډیپلومات فلیپ ریکر چې په روسیو کې د قفقاز د خبرو د بیلنی پایل مسولیت ورسپارل شوی لمخکې نه د پلان شوی سفر پر اساس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبرې کړې دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر هم ویلي چې هیواد به د آذربایجان او ارمنستان د شخړې موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې راپورته کړي. کرملین هم ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي د دغو دو گاونډیو د ستونزو د حل په برخه کې د روسیې پر دریز تل اندېښنې موجود دي. خو ده ویلي چې روسیا د اور مړ کولو لپاره خپل رول ولوبوي مثبت ګام به وبلل شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
برتانوی ګارډین ورسپانه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینټ ورستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي. د ملګرو ملتونو یو کارپو په داسې حال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حیرانوونکي ځپنې راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما طالبان د خپلو څو ښځینه افغان کارکوونکو په ځورولو تورن کړی دی. ګارډین لیکي یوناما په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې درې ښځینه کارکوونکي چې د دې سازمان لپاره په افغانستان کې کار کاوه په وروستیو کې طالبانو د وسلوالو کسانو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي او ورڅخه تحقیقات شوي دي. یوناما دغه اقدام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په وړاندې د ځورونې یوه راڅرګندېدونکې بېلګه بللې ده. د ګارډین په لیکنه ملګرو ملتونو په فوري توګه دا ډول کړنو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د دې سازمان د ټول پرسونل د امنیت د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې عملي کړي. خو طالبانو د دې سازمان د افغان کارکوونکو د نیولو خبره رد کړې ده. ګارډین وړاندې لیکي دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفانو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز دی او استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. امریکایي فارن افیرز مجلې په دې پوښتنه سره چې آیا واقعا په افغانستان کې د اوږدې مودې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. فارن افیرز لیکي یو کال مخکې په افغانستان کې ډیموکراتیک حکومت ړنګ شو او د مجلې په لیکنه له افغانستان په سپکاوی د امریکا د پوځي او ملکی پرسونل وتلو د شاوخوا سل زره افغانانو استلا هم د واشنگتن او متحدینو لپاره یوه دردونکې مسأله ده. د فارن افیرز په لیکنه اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د تاوتریخوالي کچه په ټول هیواد کې د پام وړ کمه شوي خو د ښځو حقونه د رسنیو ازادي او د هغو کسانو امنیت چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړ کړی هم زخ زیات کم شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو 15مې غونډې ته وویل چې په اوس وخت کې افغانان د بشري حقونو له یو جدي بحران سره مخامخ دي او داسې ښکاري چې نړۍ په حال کې پاتې راغلې ده. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د رامنځته شوي نوي وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. آیا نړیواله ټولنه باید طالبان په رسمیت وپیژني؟ آیا ډیپلوماسي یا د بندیزونو لګول به طالبان مجبور کړي چې خپل دریځ بدل کړي؟ آیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی یو نوی نړیوال غواخ د راتو کېدو په حال کې دی؟ دا هغه پښتني دي چې پر افغانستان د تیر کال په اگست کې طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیوال ټولنه ورسره مخامخ ده.
اوس په اورزګان ته ورشو. په اورزګان کې وی مرګونی ناروغي په زرګونه کورنی چرګان مړه کړي دي. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو وایي دغه ناروغي لامل چې په دې رستیو کې په کورنی چرګانو خبره شوې ده د دوی ډیر چرګان مړه کړي او ورته زیان اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سهار وو بجیجی شپږشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنی چرګانو په پالنه بوختي. نوراغا چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار اړوند سرمرغاب سیمه اوسیدونکو دي، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنۍ چرګانو فارم جوړ کړی. خواړه دي چې په هر سات کې سرنه وکړي ځکه یو وایروسي ناروغي ورته راغلې. نور هغه چې غوښتل د بیکاری څخه ځان وژغوري خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه ویروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا د 50 ته شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رسېدی نو یو دم مرزي او تراله ول پلا لږ مرزي وو چې هغه بیا موږ دوا ورته راوړل د خخغه کوي واکسین ورته راوړل د واکسین سره جوړ نسول نو هغه چې څه دې ساته کې اړ یو بس وجې بیا سابلان نه لنده کده لکه تاسو ټوخي کوي لکه انسانان چې ټوخي داس کوي.
دا یوازې نور هغه نه دی چې ویروسي ناروغي یې چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمې اوسیدونکي منصور احمد بیا وایي چې په کور کې شاوخوا 200 کورني چرګان درلود چې د همدې ناروغۍ له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله دغه تېر څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول دا یو څه ډول مرض راغلی وو چې هغه به دی ونیول یعنې هغه ټوخی به کې دی خرارې به کوي دغه چم بې زردودي نو ډېر دوام یې نه کولی بس بیا هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دوی به هغه دغه پاتې دی بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي په لورو پروتو سیمه او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره په کار د هر کال 2 ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغي دي همدارنګه ویروسي ناروغي دي او بکټریایي ناروغي دي باید دغه لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا دغه مطابق درمل ورته واخلي ورته ورکړي او بل باید د چرګانو ته مثلا کوم خوړیز رژیم دی هغه ته باید پاملرنه وکړي او په سم ډول باندې مثلا هغه ته خواړه برابر کړي او هغه وڅاري او هغه کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسول قدرت الله حمیدی وایي چې د تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته. ناروغي او امراض یې نه دي کنټرول شوي د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
ورزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې ډېر وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد هم پر کرنه او مالداری ولاړ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
او سمرزو ستاسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
بل سلام علیکم اجن ادر د هلمند ولایت خبرې کوم روره دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دی بل سړی زموږ غوړ نه اوري روره ورستر ورځي مسکینان غریبان مظلومان تر څو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي دغه حکومت خالي دوی پر چا کوي دا څه قیامتونه دي وروره څه دی ګرانې د ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي خلق د فواچ او کاروبار نه ورته پیدا کیږي ورور خو کار ورته پیدا کی پروژې ورته پال کی سړکانو ته چې د دنیا نو مرسته غواړي نو خو سړکانو ته مرسته بیا مکه وي دغه پیسې په دغه کارو مصرف کی چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته چې بیا کاری جوړوي دکانونه چې پکوي سړک خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر څه وکړي دا مظلوم ملت سره دا ولي حقوق فهم کفر ورسره اخیسته د خدای روی د اسلام. والسلام علیکم.
السلام علیکم زشم صلاح شمشاد خبری کوم د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولایت والي چې زمون ته ولسوالي کې ډیر امنیت سیستم دي هغه په دې شک چې د مخابراتي شبکې سره او زمون لاري هم ډیر خراب دي مشترکونه نه لیدلې دي او وو دي موږ د طالبان د حکومت څخه دا غواړو چې زموږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. او مونږ ته یونیسف صدا د غدرې میاشتې مخکې وعده راکړې وه، ثبت نام هم کړی وو چې تاسې رجسټر کوو، رجسټر یې کړو، تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې که واکم دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دویمه نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستي عملیاتو په نتیجه کې تر څلوېښت ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نورې ژوندي نیولي دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقامات په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیات وبلل چې په خبرې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. خو د ملي مقامات جبهې په یو ویاند علي نظر د فرانس پریس خبري ایجنس ته د دې جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادعاوې رد کړي او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظري په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې څو محدود غړي وژل شوي او یو کم شمیر نورې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروستۍ یوه میاشت کې د سیلونو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 پېته نور ژوبل شوي دي. سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلابونو او طوفانونو له کبله د مرګ شوبله ترڅنګ خلکو سخت مالی توانونه هم اوختدي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د روسیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان لوري په حمله کې د دغه هیواد د لک تر لګه 940 سرتور د وژل کېدو خبره کړې و. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د اوکرين پوز د هیواد په شمال ختیځ کې په سلګونو خارونو او خارګوټو روسي پوزیان استلی او د آزاد شوو سیمو د صوبات چاري روان دي. زيلنسکي تیر شپه ملت ته په وینا کې ویل چې اوکرين له روسي ځواکونو څخه د بیرتنی ول شوو پرڅ باندې 40 کیلومتر مربع سیمه کنټرول ټینګ کړی دی.
د زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشې توکو د پریښدلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، په کور کې امکان نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې امکاناتو د نشټوالي لامل احتیاط ډیر سوی دی.
ودار مهم متات شو
لار او مور می متات شو زه هم په دې عمل کې کړ شوم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه